دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه کې چې په ترکیه کې کیږي غږیدل دي د ارګ اعلامیه وایي دواړو د سولې د بهیر په انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کانفرنس لپاره د تیاریو په حق لپاره بحث او خبري وکړي همداشان خاغلی خلیزاد کابل ته د سفر په وخت کې د ملي مصالحې د شورا د رئیس عبد الله سره هم کتلی دي بل پلو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان ویل دي چې د طرحه او د مسودې د توحید کمیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د طرحه په جزئیاتو کار کوي زلمی خلیزاد په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی دی چې ټاکل شوی د پروانه میاشت کې په ترکیه کې د افغانستان په حق له د سولې کانفرنس جوړ شي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل په خار کې د داعش د ډلې د یو مهم مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړی دی دغه ریاست نن په خبره شوې اعلانې کې ویل شوی دی چې غلام ناصر مشهور په الخراساني مخکې د طالبانو غړی او دغه ډلې د مهمو کسانو نه و د ملي امنیت عمومي ریاست زیاته کړې ده چې دغه نیول شوی کس د کابل په خار کې په لسګونو تروریستي بریدونو قتل او اختطاف کې مهم رول لري د ملي امنیت د ریاست بیان وایي چې د طالبانو او د داعش د ډلې دغه غړی د ملي امنیت د عمومي ریاست په عملیاتو کې د کابل د خار په اتمه امنیتي حوزه کې نیول شوی دی د داعش ډلې تر اوسه پورې په دې حق لا تبصره نه ده کړې د اروپا د درملو ادارې چې د استرازینکا د واکسینو او د وینو د ټینګېدو یا د لخته کېدو ترمنځ ډېر کم مګر وژونکو ارتباط تایید کړ سو هوادونو د دې واکسینو نه د استفادې لپاره نوې کړنلارې صادرې کړې مګر بیا هم د اروپا د درملو ادارې د چهارشنبه په ورځ ویل چې د وینې غوټه کېدل باید د استرازینکا د واکسینو د یوې ډېرې نادرې جانبي عارضې په توګه ذکر شي خو ټینګار یې وکړ چې د دې واکسینو ګټې د خطر په نسبت زیاتې دي برتانیې چې د استرازینکا شرکت هلته د اکسفورد په هانتون سره په همکارۍ خپل واکسین جوړ کړی دی وایي د دیش کلانو نه کم عمر خلکو لپاره به د استرازینکا د واکسینو بدیل تولید کړي د اکسفورد په هانتون څیرونکو په ماشومانو او تنکیو ځوانانو باندې د استرازینکا د واکسینو کلینیکی ازموینې هم درولې دي په اروپا کې په هغو کسانو کې چې دغه واکسینې کړی دی تر اوسه سوار لسنه د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوي دي او له دې کبله ډیرو هیوادونو د دې رپورټونو نه وروسته د استرازینکا د واکسینو استعمال بند کړی دی په نړیواله سطحه دا هڅه روانه ده چې د افغانستان په ګډون فقیرو هیوادونو ته د استرازینکا واکسین برابر شي د استرازینکا واکسین د فایزر او مودرنا د واکسینو په پرتله ارزانه دی د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د جمعې په ورځ په خبرو کې چې امریکا باید کوم بندیزونه لري کې چې د 2015 کال د اټومي موافقې د رعایت پر سر خبري بیرته پیل شي اختلاف پیښ شوی دی د امریکا متحده ایالات وایي کا ایران د ټولو اغو لګول شو بندیزونو د لری کولو په غوښتنې ودرېږي چې د 1915 کال رئیس ور باندې لګیدلې دي نو دغه موجوده حالت به نور هم کړکېچن شي په ویانا کې په دې خبرو کې چې څنګه به ته دواړه لوري د دې موافقه بشپړ رعایت کول ته راوصل شي سره د دې چې ځینې استادې په خبرو کې د پرمختګ ذکر کوي خو دواړو هیوادونو سخت دریزونه نیولې دي دا خبره چې د اروپای ټولنې ډیپلوماټان د دې اټومي موافقه د نورو امضا کوونکو ملکونو او د امریکا ترمنځ خبري وړي راوړي د دې لپاره کې چې اصلي موافقه بیرته رعایت شي یعنی ایران به اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې باور باندې د امریکا او نور بین المللي بندیزونه لري کیږي هند خبر ورکړی دی چې د کورونا د وبا مثبت پیخي او د ناروغانو شمیر لسه باندې 15 میاشت وروسته یو ځل بیا او شته رسیدلی دی په هند کې د مارچ د وروستۍ ورځ راپدې خو تر 1 میلیون ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورځني تلفات هم تر 500 اوښتي دي مرکزی حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره بشپړ بندیز ونه لګول شي خو یو شمېر ایالتونو په خپل بندیزونه لګولې دي د مہاراشترا ایالت او ممبئی کې سر لنن نه رستورانونه بند شوې دي او په عامه ځایونو کې تر 15 ډیر کسان نشي یوځای کېدای. په دغه ایالت کې چې 125 میلیونه نفوس لري، خلک د هفتې په اخر کې د شنبې او یک شنبې په ورځو کې یوازې د خوراکي موادو او درملو د اخیستو لپاره د کورونو نه د وتلو اجازه لري. د ریټرز د خبري اژانس د حساب لمخې نن د جنوبي اسیا په سیمه کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 15 میلیونه نه واوخت. د ورځنۍ مثبت پیښو د زیاتوالي په اساس اول هند، بیا ورپسې بنگلاديش، پاکستان، بوتان، نیپال، مالدیوز او سریلانکا راځي چې د نړۍ د کورونا د ناروغانو 11% او د مرګونو قریب 6% تشکیلوي. د دنیا د 1.95 بلیونو نفوسو 23% په دغه سیمه کې اوسېږي. په میانمار کې د داخلي مطبوعاتو د راپورټونو له قراره د قومي پوزونو ائتلاف چې د کودتا ضد احتجاج کوونکو باندې د جنتا د برید مخالف نه نن د شنبه په ورځ د پولیسو په ماموریت برید کړی دی. لږ تر لږه 10 پولیسان وژلي دي. خبری راپورټونه وایي چې د اراکان د پاوز، د تاانګ د ملي خپلواکۍ د پاوز او د میانمار د ملي دیموکراتیک ائتلاف په شمول وسلوالو نن سهار د شان د ایالت په نانګاومون کې د پولیسو په ماموریت باندې برید کړی دی. او د انډونیزیا د زلزلې د مرکز د سنجش د راپورټ له قراره په دې زلزلې کې چې قوت 15.9 درجې وو، یو کس مړ شوی دی او په څو خارونو کې ودانې ورانې شوې دي. د جاوا ټاپو 30 میلیونه نفوس لري او د بالی په شمول نن په خارونو او خارګوټو کې زلزلہ احساس شوې ده. د زلزلې نه وروسته ټکانونه احساس شوې دي، مګر د سونامي خطر نشته ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري.
لومړی دا راپورټ لرو چې د کندهار امنیه قومندان تادین خان له خپل دندې استعفا وکړه او پر ځای یې ډګروال شریف نوې امنیه قومندان وټاکل سو. تادین خان تر خپل استعفا وروسته له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د سولې د عالی شورا غړیتوب یې تر لاسه کړی او غواړي په دې برخه کې کار وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر پورت کې واوري.
تادین خان د خپل ورور جنرال عبدالرزاق تر مرګ وروسته له تیرو دونی مکالو رئیس د کندهار امنیه قومندان وو. نموړي نن د خپل ځایناسي د پیژندنې په مراسم کې وویل چې غواړي په ملي سیاست کې شامل او د سولې په پروسه کې د ولس خدمت وکړي. د زیاته کړې چې خپل نظامی دند څخه د استعفا پریکړه څو میاشتې مخکې کړې و، خو په کندهار کې د امنیت حالت له کبله یې ځنډولې و.
دا فیصله چې ول ما د 15 میاشتې مخکې نیولې و چې زه به د دند یو بل مرګري یو بل روزلې د خپل ورور اولم پر د ځای باندې د اکشن و. متنور پیشنهادونه و څه چې کوم وځ په غوړ ما ټول زه مطلقا بل وځ په کار او په کوم چې د خپل خورو د پاو کوم د خپل شیدان د پاو کوم د خپل ولست پاو کوم چې هغه سول نن مو یم نو هغه سول د لږه په دې ان یو وخت کې د ارغنداو مشکلات را ل د جړیو د دې نو بیا ما مناسب نه وبلش په دې وخت کې د دنج پرکنار سم او بل څوک مکرر نو وس ارغنداو کې مشکل را فسر ارغنداو مفتو سو د فن ملامت سو.
پرته لدې چې د کورنی چارو وزارت د کندهار د نوی امنیت قومندان په اړه کوم تبصره وکړي، د تادین خان له استعفا څخه وروسته د کندهار ولایتي مقاماتو ډګروال شریف سرتیب د دې ولایت د نوی امنیت قومندان په توګه معرفي کړ. ډګروال سرتیب د سرحدي قواو منصبدار دی، د کندک مشريه کړي او د جنرال عبدالرزاق له نږدې همکارانو څخه بلل کیږي. په ايني وخت کې د کندهار والی روح الله خانزاده د نوی امنیت قومندان د پیژندنې په مراسمو کې وویل چې د کندهار په باب پریکړه مرکزی حکومت کړي او دوی عملي کولو ته ژمن دي.
خدای د مرکز فیصله ده، د مرکز فیصله سره مور تجن خان د ټول موافق د مرکز د فیصله سره چې مرکز فیصله کړي ده مور په هغه باندې ولاړیو. کندهار ملت ته د نوی قومندان صاحب د وزیر تبریک وایو. د کندهار ولست د ادمنی ان شاء الله د ټول کندهار عزت حیثیت او پس پساتی مړي په تمامه معنا همکاریو.
د کندهار د امنیت قومندان تادین خان د استعفا او پر ځای د نوی امنیت قومندان د ټاکل کېدو په باب مو وغوښتل چې د کورنی چارو د وزارت د ویاند تاریخ آریا نظر هم واخلو، خو هغه تر سوال اوریدو وروسته هم په دې باب کومه تبصره ونه کړه.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکي وایي چې چینایي پنګوال په کابل کې د رنګ، کیبل او د پلاستیک د تولید په برخه کې پنګونه کوي. افغانستان تیر کال له چین څخه $1 میلیارډ په شاوخوا کې مالونه وارد کړي وو، خو له افغانستان څخه چین ته یوازې د $30 میلیون په ارزښت مالونه صادر شوي وو. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي چې یو شمېر چینی پنګوال په افغانستان کې د صنایعو په برخه کې د پنګونې د وضعیت درځول لپاره کابل ته راغلي. دغو پنګوالو جمعې په ورځ په کابل کې د چین د تولیداتو په لومړي نندارتون کې هم ګډون کړی و. د صنایعو سوداګرۍ وزارت ویان پواد احمدي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د نندارتون د جوړولو هدف افغانستان کې د کیفیت لرونکو چینی تولیداتو سره د خلکو آشنا کول دي. ښاغلی احمدي ویل په دې نندارتون کې برقي وسایل، ورزشي سامانونه، د برېښنا تولید، د مریضي انرژي، مختلفې شیشې، طبي وسایل او د چین د لباس تولید د مشهورو شرکتونو تولیدات درې ورځې لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي.
په نمایش گذاشته شوه.
د افغانستان کې د چینایي تولیداتو نمونې نندارتون دی چې د افغان شرکت او د صنایع او سوداګرۍ وزارت په مرسته جوړ شوی دی. د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکي وایي چې یو شمېر چینایي پنګوال په افغانستان کې د صنایعو په برخه کې د پنګونې سره لیوالتیا لري. د دې خونی یوان امین بابا کوي چې ټاکل شوی جرب د چینایي پنګوالو په پنګونه په کابل کې د ری فابریکی کار پیل کړ.
قرار است کې چینایي ها در افغانستان به
خغلی بابا کویل ټاکل شوی چې چینایان د افغانستان د خصوصي سکتور او د صنایعو پنګونې د خونی په حسابونه سره د کیبل د تولید، د رنګ د تولید فابریکا او د پلاستیک د تولید د فابریکی جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي چې د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی. افغانستان تیر کال د چین څخه شاوخوا $1 میلیارډ په ارزښت مالونه وارد کړي وو، خو له افغانستان څخه چین ته بیا یوازې $16 میلیون په ارزښت مالونه صادر شوي وو. افغانستان له چین څخه مختلف سوداګریز مالونه واردوي، خو له افغانستان څخه چین ته صادراتو زیاته برخه جلغوزي جوړي. د کرنې او بولګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو درې کلونو کې په پرلپسې ډول چین ته د جلغوزو صادرات زیات کړي دي. تیر کال افغانستان 30 زره ټنه جلغوزي تولید کړي وو چې یوازې 15% یې چین ته صادر شوي دي. د کرنې او بولګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د چین سره د یو تړون له مخې ټاکل شوی چې 15 کلونو کې چین ته د $2.2 میلیارډ په ارزښت 25 زره ټنه جلغوزي صادر کړي. افغان حکومت چین ته د افغانستان د تولیداتو په ځانګړي ډول د جلغوزو صادراتو لپاره تیر کال د کابل او چین ترمنځ یو هوایي دهلیز هم پرانیست. خو د نړۍ د نورو برخو په څیر د کرونا او بعد د افغانستان او چین ترمنځ په سوداګرۍ هم ناسمه اغیزه کړې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه کمه کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه دوام ورکوو. په خوست کې د شوونکو کاری اعتصاب شپږ نورو ولسوالیو او د ولایت مرکز ته هم وغځید. اوس د دې ولایت په نږدې ټولو کې شوونکو اعتصاب کړی او له دولت څخه د استوګنې د نمرو لپاره د ځمکو د ویش غوښتنه لري. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ راستولی.
وروسته له هغه چې 13 اونۍ د خوست د 4 ولسوالیو ښوونکو د استوګنې نمرو د نه ورکړې په غبرګون کې کاري اعتصاب پیل کړ، د دې ولایت د شپږ نورو ولسوالیو ښوونکي هم له دغه اعتصاب سره مله شول. دغه ښوونکي چې شمېر 4000 ته رسیږي وایي د یوې نمرې ځمکې د ویش منظوري په لاس لري، خو پر دولت نیوکه کوي چې ګوندې د ویش او لغصب نه د ځمکې د خلاصولو په هکله جدي اقدام نه دی کړی.
نو د دې په اساس چې دوی موږ ته د خپل کار نه خلاصوي، د دې لپاره ښوونکي مجبور دي چې خپل کاري اعتصاب ته ادامه ورکړي. تر هغه به دا کاري اعتصاب دوام لري تر څو چې دوی الته عملاً کارونه شروع کړي نه وي.
اوس مهال د دې ولایت لوټنی او ګربز ولسوالیو پرته د خوست ولایت د مرکز او د لس ولسوالیو ښوونکو د خپل کاري اعتصاب په نتیجه کې د خپل سیمو ښوونځي او د پوهنې امریتونه تړلې دي. خون کې حضرت محمد هوناریا راشنا رادیو ته وویل چې کړي دې کاری حساب په پایله کې اړوند دولتي چارواکي غوښتنه ونه مني په خپل د نومرو ویش پیلوي
او ستونزه چې د موږ د خون کو چکم خارګوټه د زمکه انتقال شوی د پیسې انتقال شوی دي خو په یو په بل باندې موږ دوکاکي ګوغل تول کې ګو دای شپږم کال د چې موږ د نومرو چې مو قانون را کړی دی وصول را کړی دی ولسمشر حکم را کړی دا خو تر اوسه پورې خارګوټي چاره عمل مکتچا پیل نه کړلې
د خوځ د مرکز او د لسول وسوالي د رسمي خون کو داسې محل د استوګن نومرو دی ویش په حق لا په کاری تی سابلانس پورې کړی چې همدا اوس دغه ولایت د ښوونکو د کمښت له جدي ستونزې سره مخ دی د خوست د مرکز د عبدالحی حبیبي ښوونځي زده کوونکي فهیم وایي چې له یوې خوا یې سږکال د ښوونکو د کمښت له کبله زده کړې ټکنۍ شوې او بل لور ته د شته ښوونکو کاري اعتصابي د زده کړو پر بهیر منفي اغیز لري
دغه چې دغه ستونزې چې داري موږ په تحصیل باندې په تېره خلې د دولسم یعنی د لیسې دورې زده کوونکي چې د ټول منفي اغیز چولی شي ځکه د چې د اوس دولسم سم داسې د لکه کنکور بنیاد چې یو ساتم باید ته بغیر د مطالعه بغیر له داسې تیر نه کې ځکه چې موږ له ټولنې ډېر غاټ یعنی حقیقي امتحان کنکور لرو د په اصطلاح
په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي چې له ولایت مقام سره یو ځای د نمرو مسالې د هواري لپاره مشترکې هڅې کوي او له وزارت مقام سره هم دا موضوع شریکه کړي خو د ښوونځیو تړلې د حل لاره نه بولي
امید دا ده چې دا ستونزه زر تر زره حل شي په دې رابطه باندې ولایتي اداره ولایتي شورا پوهنې ریاست او زیدخل ادارې ګډ کار کوي دا وسم مکتوبونه دیغه برابر شوی دي چې موږ ولسوالۍ ته دا مکتوبونه واستو هر هغه خون کې چې په دغه ورځو کې تدریس لپاره خونځي ته ولاړ نشه بغیر ازریږي
له دې وړاندې د خوست د یو شمیر نورو سیمو خون کو هم له دولت څخه په وار وار د استوګنې نمبر غوښتنه کړي او ځینی وختونه د اعتراض په ډول خونځي هم تړلې وو خو لا هم دا مسأله پر خپل ځای پاتې ده ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زنم شباش نن
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري ملګرو ملتونو د سودان حکومتي چارواکي د دغه افریقایي هیواد د لویدیز دارفور په ناکراره سیمه کې د عربو او محلي قبایلو ترمنځ د روانو خونړیو نشوتو او د تشدد په پای ته رسولو کې د ناکامۍ له امله پړ وبلل له جنیو څخه د امریکا جغ د خبريالي لیزا شلاین درالې جلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاستدر اوروي
یوونه مخکې په لوجیز دارفور کې د ځای مسلیت قبیلې د بسګرانو او عربو شپانانو ترمنځ نخوت لامل یو سره دیش کسان وژل شو د 200 کسان جوړول شو او په زرهاو خلک له خپل کورونو او خیمونو څخه تا اړ شو په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د سودان پر حکومتي مقاماتو باندې غږ وکړ چې په لویدیز دارفور کې د خپل امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو د امنیت په برقرارولو کې او هم باید د ملکی وګړو د ژوند خوندي ساتلو په حالې ځلې ګرندې کې که څه هم چې په لویدیز دارفور کې د مسالې د قبیلې او عربو شپنو ترمنځ د تر د ځای ځمکې او د اوبو د سرچینو په سر تل نه ختي کېږي د دیاله سواتنوي المریس کال په پسرلي کې د سودان د معذور شوی دیکتاتور او مطلق العنان واکمن عمر البشیر په خلاف د ولسی پاتسون او د نوی انتقالي حکومت ته جوړېدو وروسته دا دریم ځل دی چې په لویدیز دارفور کې د عربو او مسلې د ځایي قبیلې د وګړو ترمنځ خونړې نښتې وشوې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایاندا مېرمن مارتا هرتاډو وای چې ملګرو ملتونو دغه بدریغ وژنو خوشینی کړی او له مسولو افرادو نه د تپوس کولو په غرض د سودان د چارواکو د ساوکا پرمختګ لامل نه آرام دي نو موړې واکه د سوډان حکومت باید د دغه وژنو مسؤلین ونیسي او د جرمونو پوښتنه باید.
Similar to previous situations of violence in Al-Janina, the authorities failed to stop the clashes despite the
نو حالاتو ته ورته د ځلې هم چارواکي د لویدیز دارفور د الجنینیا په خارګوټي کې د امنیتي ځواکونو د موجودیت باوجود د نخوتو او تشدد په بندولو کې پاتې راغلل. موږ چارواکو ته خواست کوو چې د ټولو ملکی خلکو د ژوند د خوندي ساتلو په ارتباط دی بے له تعصب نه خپل قانوني رول ولوبوي. موږ د سوډان پر حکومت غږ کوو چې د ملکی وګړو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د ملي پلان د عملي کولو پروسه چټک کړي. د ملګرو ملتونو د یو اټکل لمخه په دارفور کې په 1200 مریض کال کې د تبا کون کې جنگ د پیل کېدو وروسته شاوخوا 300,000 خلک وژل شوی دي او 2.1 میلیون خلک بي ځای شوی دي. د میرمن هټاډو په وینا ټول قبیله د تشدد مسولیت په غاړه لري او باید چې بي وسلې شي. دولت باید حتمان د قانون او نظم د پلي کولو په خاطر خپل واکمنۍ په دغه سیمه کې پیاوړې کړي.
We acknowledge that after the latest clashes the authorities have taken steps to contain the situation.
موږ وايي موږ منو چې چارواکو دورستیو نخوتو په تعقیب په دغه سیمه کې د وضعیت د آرامولو په خاطر اقدامات وکړل. د سودان د حکومت د هغه ژمنو هر کله کو چې د سر ځای او د اوبو سرچینو ته د لاسرسي په سبب د قبایلو ترمنځ د روانو شخړو د اصل عواملو او جلد لټولو په ارتباط کړی دی. همدغه شخړې د عربو او ځايي قبایلو ترمنځ د نخوتو او بې اتفاقۍ سبب کیږي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په لویدیز دارفور کې د وروستۍ پیښو په اړه د یو مستقل هیئت د ټاکلو او د بی‌طرفه او بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه او وایي چې په جدي توګه له مجرمانو نه د هغوی د جرمونو پاسخواست او د قربانیانو لپاره د عدالت تامینول به د خلکو ترمنځ روغې جوړې او تلپاتې سولې لپاره لارا اواره کی. سر سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ له جګړو څخه کډه سوي کاروندګر وایي چې کتر راتلونکو دوه اونیو خپل سمو ته ستانه نسي، نو ممکن د انارو په سلګونو باغونه د وچېدو له خطر سره مخ سي. ځایي اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. تېره ورځ امنیتي مقاماتو اعلان وکړ چې تر پوځي عملیاتو وروسته یې د ارغنداب ولسوالۍ د وسلوالو لشتون څخه پاکه کړي، خو د ځمکنیو ماینونو د لمې جوړولو عملیات لا هم دوام لري. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار څخه راپور راستولی.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په تړاو تیر اونۍ د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په یاد ولسوالۍ کې په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو شتون له منځه وړي او اوسېوازي په سیمه کې د ماینونو ګواښ لا هم موجود دی. ځای چارواکي وایي چې د ماینونو تر منځوړلو وروسته به سیمته د ځای خلکو د بیا سنېدو زمينه هم برابر شي. خو د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده چې دوی له کباله سخت اندېښمن دي.
دا وسم جنگ چالانه بیا دی، دا وسم جنگ چالانه ساره سي جنگ چالانه دی. نو د مسلمانانو کور کوشتنو کورونو ګر خراب شوی دي. نو دغه د جنگ د درې میاشتې کې دوام لري.
یار خدا سار دلته پر دا ځګی تابین کلا سار جنگ دلته ګوره یو شی وره خسي او دغه وسم ولاړ دی او څوک نور پیږي چې ورڅ معلومات وږي. پرون دا سی پلا لاري لاس ول دا شر نو بجو پر خلک دا شورا وسته لا غبیر تلته تیارې را دلته بمبار وکي انو بیر تلا سره باندې.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس اج محمد وایي چې د ولسوالۍ د اویاسلنه وګړو کورونه لمنځه تللی او د کرهنی بهیر هم پټه پدری دلی. د زیاتې چې کتراتلونکو دوه اونۍ په دې سیمه ته د ځای خلکو د بیرته سنیدو شرایط برابر نسی، نو ممکن د انارو باغونه هم د وچېدو له کبله لمنځه ولاړ شي.
باید د ارغنداب په خلکو کې داخلي مشران دي سر وګرځي، کې دولتي مشران دي سر وګرځي. نور په خدای کوم په دغه ولسوالۍ کې دوه نه خبره راپاته ده چې چا چې وکړو ګرد ورته په خبرو سره کېره کو دوه نه شي پلاس کې نه لرو چې دغه ارمنو کسانو سره موږ شریکو یا ورکو.
په ورته وخت کې د ارغنده ولسوالۍ سیمیز اوسیدونکو وایي چې تر پوځي عملیاتو وروسته د ولسوالۍ غني برخي د وستوالو لښتون څخه پاکسوي خو لا هم افغان ګډواکونه په پوځي عملیاتو بوختي. د ارغنده ولسوال انجینر محمد شریف رسولي وایي چې په سیمه کې د تګراتک لارې ټولې تخریب سوي چې د بیرته سنیدو په برخه کې لوی خان رامنځته کړي. د زیاتی چې په ولسوالۍ کې په لسګونو نشلوونکي کوچني او دوالوي پلونه تخریب سوي چې بیرنۍ بیارغونې ته اړتیا لري.
نو خلکو زیانونه زیات ولیدل د زراعت په حساب کې، خپل د دې د کورو په حساب کې بې ځای سول کورونه ونړېدل. نو په مجموع کې تاوان او خساره زیاته وه چې ملکی خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل. او د دې ترڅنګ هغه ملمنفیه پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتی په پلچکان او پلونه دا د مبین څخه وه.
ارغنداو د کندهار شهر شمال کې شارته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د انارو لوی تولیدي د کندهار د اقتصاد لپاره حیاتي ارزښت لري. سره لدی چې د سیمې نیوي سلنه اوسیدونکو لخوا خپل کورونه څخه پتی رسولو میاشتو کې کډوال سوي، اوس لوی اندیشنه ده چې که د ځای خلکو د بیرته سنیدو لپاره شرایط برابر نسی نو ممکن سږ کال د کندهار د انارو تولید هم صفر کچ ته راټیټ او ان باغونه د وچېدو له خطر سره مخ شي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس جو بایدن چې په متحده ایالاتو کې د توپکوالو په دځو کې د خلکو د وژلو د مخ پر زیاتېدونکو پیښو د پای ته رسولو لپاره د فعالانو تر فشار لاندې وو، د پنځشنبه په ورځ د توپکو پر خرڅلاو د محدودیتونو د لګولو په منظور څو اجرایی فرمانونه صادر کړل، خو بیا هم د سیاسي اختلافات په وجه د کانګرس لخوا د یو تلپاتې او همیشنی قانون د منځوري امکانات ډیر کم دي. لسپینمانی څخه د امریکا جغ د خبريالي پاتسي ويدا کاسوارا د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمانچا تستدر اوروي.
تیر هفته د کالیفورنیا په یالت کې د یو ټوپکوالا د ډزو په نتیجه کې د یو نه کلن ماشوم په شمول څلور کسان ووژل شو، چې دا په متحده ایالاتو کې د ټوپکو په وسیله د تشدد د مخ پر زیاتېدونکو پیښو وروستی مثال دی. جمهور رئیس جو بایدن د سپین ماڼۍ په روز ګارډن یا د ګلانو په بڼ کې د مطبوعاتي کانفرانس په وخت په دې اړه داسې وویل:
ګن وایلنس ان دیس کانتری از ان اپیډمیک.
په دې هیواد کې د ټوپکو په وسیله تشدد اوس اپیډمیک یا یو وبا ده. خاغلی بایدن په دې ارتباط د چټکو اقداماتو په خاطر څو اجرایی فرمانونه لاسلیک کړل. د یو فرمان لمخ با د هغو سپکو وسلو درک لګول کیږي چې ځینې خلک په کورونو کې ساتي خو معمولا سیریل نمبر یا مسلسله نمره نه لري. جمهور رئیس جو بایدن د خپل وینا په ترڅ کې اعلان وکړ:
Anyone from a criminal to a terrorist.
مجرم نه نیولې تر یو ټیررسټ پورې هر سړی کولی شي چې دغه آلات واخلي او صرف د دیرش دقیقو په دوران کې ورنه وسله جوړه کی. تاسو بیګی زغواړم چې د مرکباتو په پلورلو باندې بندیز ولګول شي چې د ټوپکو د قانون د کنټرول لوریا آتشي وسلې ګڼل کېدې شي. د جمهور رئیس جو بایدن د بل اجرایی فرمان لمخې به د هغو آلاتو په پلورلو باندې محدودیتونه ولګیږي چې معمولا ټوپکو والا ورنه په دقیقه توګه د هدفونو په نښه کولو کې استفاده کوي. کلوراډو په ایالت کې 13 میاشت یو حمله کوونکی له همدې ډول ټوپک نه په استفادہ دوی پرچون فروشې دننه پر خلکو باندې بدرغه ډزې وکړلې، لس کسانې ځای پر ځای وشتل او وی وژل. په پخوا وختونو کې هم پر آتشي وسلو باندې د محدودیتونو د وضع کولو په غرض د وخت څو جمهور رئیسان لخوا اجرایی فرمانونه صادر شوه، چې په دې جمله کې د بخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هغه اجرایی فرمان هم شامل دی چې د بم سټاکس یا د ټوپکو د هغو آلاتو په استعمال باندې د بندیز فرمان چې د ټوپک د مرمۍ د فایر سرعت زیاتوي. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس بایدن دا وروستي اقدامات په فوق العاده توګه مهم دي، ایوازې کانګرس کولای شي چې قانون منظور کړي. دا کانګرس د استازو مجلس چې د ډیموکراتانو په کنټرول کې دی د وسلو اخستونکو د سابقه ریکارد پاړه د پلټونو د پرخاولو په منځوري قانوني مسوده منزور کړي، خدا سیخکاری چې د سینا په مجلس کې د جمهور غوښتن کې ګون غړي ملاتړ نه کوي او شاید چې د قانون بڼه غوره نه کی.
What I'm not attracted to is something
دا د سینا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د اقلیتي ګوند مشر مچ میکان لغړ دی. نوموړی وای زه د داسې څه د ملاتړ په لورې تمایل نه لرم چې کار نشي ورکولی او په دې اړه د جمهور غوښتونکو او د دیموکراتانو ترمنځ ډېر ژور فیلسوفانه اختلافات هم موجود دي.
درنو اوریدونکو زموږ دغه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ